درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د اوسنی رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې سات کې ترشناس باندې پروګرام لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې هیواد به د طالبانو پر مشرانو د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن پرتله لا لویه جایزه وټاکي نوموړي پرون ناوخته د دلوي په شپږمه نیټه په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل او سی واوریدل چې طالبانو تر راپور شویو شمیرو زیات امریکایي یرغمل نیولې دي که دا خبره رښتیا وي دوی باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سمدستي یوه ډېره ستره جایزه وټاکي شایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره یې ټاکلې وه په امریکا کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ د طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربټا او ویلیام مکنټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه ګواښ په اړه څه نه دی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار یک شنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل د ایران د مهر نیمه دولتي خبری آژانس د راپور لمخي عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او نورو مسالو خبری وکړي په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایرانی پلاوی هرکلی وکړ او ویل هله لري چې دا کتنه د دواړو خواو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي عراقچی هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تجارتي او سیاسي اړیکې په شکاچه دي او هیل لري چې په دې سفر کې به وکولای شي د دواړو خواو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده لوړې کړې شي دا له هغه وخت چې عراقچی د ایران د بدلونو چارو وزیر ګبرل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی له د سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم ملګری دی د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د غزې په ترنګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکوي ډونالد ټرمپ نن وویل چې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبري کړې دي او غواړي چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم وژغیږي ټرمپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبري کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي چې هغه د داخلك خپل هیواته وروبولید د متحده ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزي اوسیدونکو به د هیوادونو ته څنګه ولېښدول شي یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدې شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغه هیوادونو ته لاړ شي او د اوکرين ولسمشر وایي چې ډونالد ټرمپ د جګړې د پایتره سوالو په اړه خپل ژمنه عملي کولای شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اوکرين په مذاکراتو کې ګډون و نه کړي دغه طرحه بریالي نه وي ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي خو اوکرين غواړي جګړه پای ته ورسوي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان ما د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوي کېدای شي هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي د غاز او سکرونی ول د غاز د ډبو چاودل د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیشي شي په ځنګړي ډول په ژمي او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیشي لا ډیری شي په همدې ونی کې مول هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیولو یو سلو درویش پیشي ثبت شوې دي د ګاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارټیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپل کورونو د تودولو لپاره له ګاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي، او وخت نا وخته داسې ناوړه او بدې پیښی شي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتي. نو هیله ده چې د خبرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړي که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری له افغانستان څخه را سره دی د ټلیفون لري، او د برښنا متخصص انجینر عبدالخالق نوري په جرمنی کې دی، له هغه ځایه را سره دی. انجینر صاحب نوري یوازې په جرمنی کې 15 کال په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی، په دې برخه کې ډیر معلومات لري. خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي، په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څوک چې برق مو ونه نیسي یا له شارتوی ځان خلاص کو. تاسو به معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال دی میلادي منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولدک کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیل بیل ځایونه کې د برق د شارټې لکبل په بازارونو کې ور لګیدلې دی، او ډیر دکانونو ته تاوان اړولې دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي دغه حساب نشته، بشمیر زیاتې بشاید دا ډول پیښې وي. پر حال دوه درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یو خونه کې ګاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
کچېره په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس په ګاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو، او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخ کې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز لامل وي، یا هم د سکرو د لامل وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دی لامل وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول پار به موږ دروي سروان صاحب چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کوو چې هغه آزاد هوا ته را وباسو، او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته را وایستلو. سروان صاحب هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودل، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولای شوای او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دی سره کومک وکړي. او درېیم دی ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو، ورته وایي که چیرې زموږ سره یو پوپونه یا ډډ بیک ای یا هم دې اصل یو بل شوی، هغه ته ورته وایي چې هغه د زړه د تله هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی و، یعنی خپل په شعور نه درلود، یعنی په کوم حالت کې و، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغه ته موږ دی سی پی آر پروسه وایو، هغه به ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب:
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا چې د می موریدل دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې، کومه خونه کې ګاز خپور شوی وي، تاسو برق ملګوي ک ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ ملګوي ځکه چې امکان لري چې ور بل شي او بل دا چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کو چې غاز ووسی دا دوه خبرې څنګه دي
روان سي لکه څنګه چې تاسو ورته وویل وویل چې یو ټاکه مثلا غاز خوشې شوی دا خود پیخي خو په افغانستان کې ډېر رومن سکیږي اول چې غوټو کې کچیر تیاری چې موږ زو اول برق لګاو که برق نشته موږ هغه ته لایټر هم کم دی او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګاو یا مثلا بر اور لګید ولګاو نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو ځکه هغه برق لګیدل هم دی باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی او دا کار به نه کوو نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو نه د برق لګول نه او دې ترڅنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي کله چې موږ د ګاز نیولو څخه څاروان صاحب خبرې کوو هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق کې باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په اتاق هغه هوا خرابه ده یعنی د مسمومیدو حالت را منځته کوي هغه حالت باید منځه لاړ شي او په ورځ دغې نه دغې اتاق څخه استفاده وشي خپل خبرې را ټولوم رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو چې ویل نه به په اتاق کې چیرې شوی وي نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری انجینیر صاحب نوری په افغانستان کې د برېښنا شرطي ډیر زیات دي برېښنا ولې شرطي کوي
سلامونه سروان صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټول لیدونکو ته هله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ د شرطي عوامل ډیر زیات دي اول زاړه لینونه چې دغه کوشه چلم خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دوه نه چې سره نږدې شي شارتي کوي دوم شارتي په دې باندې رامن سکیږي چې هغه برقی لینونه ډیر صورتوي طاقت نه لري او واړه نری مزه کشکړي او دغه ګرمي کې او د ګرم په تیردو سره خپل پوښه راس ورکوي او شارتي کوي یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي دا چې پیزونه نه والوزي پیزونه چې قوي بیا دا شارتي هغه باعث کیږي چې ور کور ور واخلي
بله دا انجینر صاحب تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نوي په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو مثلا ک او تو کو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري زیات برق ته ضرورت لري سیمه هم باید وسه ډبلي موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری دي ځینو ډبل وي دا د دوی هغه قوت ته یا غلي انرژي مصرف ته پکاتو سیما مغه رقم ورته انتخابي شي امدا سده
اصلا که یو توي یا څورته نور به خیاس اغي چې سړی په خپل اخلي اغه فابریکای چې تولیدي دغه مزای ورته حسابي او امغه مزای ورسره اغتی اما کوم غوړ چې ساکت ته بخ ورکو د مثال په توګه یو کور نوې لندونې کیږي هغه ته لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سمزه قوی مزه ور واشم په ځکه په ساکت کې خسړې یو وخت هغه صورتوي برقی وجاق وکړه هغه اثرې چې کور ګرم کې یا سړې کول سي چې وته په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري یعنی اقلا شپاره سمپیره هغه برق د برق هغه توان ولري چې د هغه په 200 ولټو کې شپاره سم پیره برخ تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دا کولای شي چې سړی طاقت واخلي، اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرم چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېمه نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي. دا لویه غلطي ده.
انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق دیسی؟
او اول خو برق چې د سوشل ورته برق لري، نو دیغه سایکل او دیغه ډیر لوري او کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان د وینې چلري د کم هادي دی برق ته پاره ده، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته اړ کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشورې ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسئ چې برقي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والو زی دغه پیلات پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز لوتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی یې فرق لري چې 200 ولټ برق ولري هم سړی بچنه، او که 300 ولټ 300 ولټ برق ولري، یو 300 ولټ برق 300 ولټ برق ولري هم سړی بچنه. نو په دې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم برقون سره سړی تماس ونیسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولې وي نه هیڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فریدالله عمری او همدارس انجینر عبدالخالق نوري. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دي ګاز نیولو نخې بیان کړي، د که څوک سکرو نیولې وي زغالو نیولې وي دیغه او هغه څوک چې ګاز نیولې وي څه توپیر شته نخې څه دي؟
بیا هم جناب روان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، موږ دا تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا موږ ورسره په ټوکسیکولوژي ته دغه وینه نوي لګلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د حال څنګ یا هم د ټایرونو په پیسې باندې د سوال له امله هغه مسموم کیږي او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ نوسوي یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بند وي او هغه د موټر د 15-30 دقیقو لپاره چلونه وي یا دغه پوسه مسموم شوی وي، موږ دا توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي وایي په یو کلي کې وایي یو نطال نیوله او غل بیا هغه ویلي وو چې غلط ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که په بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډېر شدید سر میخوږیږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنی د توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګي چپی وي. څلورم کېدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کېدای شي نفستنگی ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت د شخص دغه شخص دغه حالت راسوالی ده نو هغه به ورسته معلومه کیږي خو عمومي سره دغه نکنی کنه چې کوم ما وخودلې دا د ټول ګاز په مسمومیت کې یا د ټول سوان مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډیر خطرناک دی، ګاز نیول او دسکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دی، لیکن ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي که چېرې موږ یوه څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کېږي، ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه ګاز ده. یعنی ها کسان که چیره په اتاق کې ژمی ده، هوا و سړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې، نو کله چې دی دغه بخارۍ مابین کې ایږدي د ګازي بخارۍ عادي شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي، نو کله چې دغه دغه ګاز تنفس کوي دی په خپل اول کې نه پوهیږي. ما درته وویل چې ورسته دغه نکنې کانې رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه ګاز داخل اتاق سوزي د کاربن مونوکساید ګاز تولیدیږي، نو کله چې دی تنفس کوي دی نه پوهیږي او ورسته هغې نه هغه نکنی خانې را پیدا کیږي. خو اضغال سنگ یا هم د نور اضغالو هغه اکثر دا کسان چې مسموم کیږي هغه په اوایلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کولا یا هغه اضغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کیدلو ورسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي، یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اضغال چې د پیرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دونه لوګی پورته کیدو ورسته د هغې نه موږ ته مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست، موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره ته شفاخانې پورې هم نه رسېږي، ملته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید دی نظر ته غالو او نور د سوانو څخه.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله د اور لګېدو پیښې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دغه سیم کشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟
په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د کلیندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره کوم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. او اول سیم کشی چې کیږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په د کور کې چې لیندوانی سره کوي. بیا د کور کې د څراغونو چې چرانیږي د دې لپاره مخصوص د لیندونو غټوالی ضرورت شته. او زمنن د ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 ملي متر دی ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او زمنن فیزونه باید ضعیف وي د هغه لپاره چې یو شارتي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي، نه یې د لپاره چې هغه په کور کې هغه ور بل شي. نو په دې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي، یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لیندوانی کوي په هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسني شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه لپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دا بلې وته هغه د افغانستان کې د شرایط نه مراعت کیږي چې دا خلکو ته د تنفس زمينه برابر کړي چې الته دي الته د کار وکول شي. د مسله چې ذکرې لفنی په لور خلکو ته خدمت ورسي دا متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ، زړه درد کول لوي خو دوی بیکار وو لبل خو دې دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشه دوی دې خط راغلي نو په دې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پنی خلک ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکول شي چې په وطن کې لپنی پلوه
بله انجینیر صاحب یو شی چې زه ورته متوجه شوایم البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت درې و فکر کوم زیات نو تر څه حده چې په یادی شي خو دلته که هر خونه دي دوه عادي اقل فیزونه لري د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو کا به یو برقي وجاغ ولري اگر درې فازه برق غواړي اگر درې فازه برق وای په نور ځای کې مصرف نشي یعنی دا فیزونه باید دغه پر وسنجول شي که د وجاغ د برقي دګدان خراب شي باید دغه ټول برق فیزي والوزي او د کور د لپاره د مثال په توګه سړی چې وړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي د مثال په توګه زه یو د کیناسلو کوټه کې وړم چې یو نظم راغی کوم باید همدغه برخه کم کم ګل کوم نه یوازې دغه نور ټول برخونه نه باید لاړ نشي نو په دې لحاظ د هر کور د لپاره د څراغونو لپاره باید بل فیوز موجود وي او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې لپاره کمپیوټر کاروي که څوک برقي وجاغ کاروي د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخه هیڅ قطع نشي یا صدمه ونه رسي هغه د پر باید مخصوص فیز موجود دي نو په دې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه وسیګم شپه کوه فیز برخه دلته موجود لري
ډېر زیاته مننه کوربدان اوس په ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري لومړنی اوریدونکو ته به ورشو مهرباني کوي ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب جوړه سپ خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي
پښتنه خو مې ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خاطره پسمو کېستو او دلته مثال خدای نه خصه د مریض شمسي خو موږ لرو او به لرو نو به تر پورته کوم زکو ته کوم وخت خامہ خاورې دلم د سپیکر غلی دي خلک برک نیولې دي او چا خو ځل الله سور کړی څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی په اول سپارښتنه به ډاکټر صاحب دې باید مونږ ته وکی چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونی او مونږ باید څه اقدام وکړو کله چې څنګه کار واخلو که دغه موضوع ته تشریح کې ډیره ځواني بي
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل ورته کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنه نه ټلیفون یې قطع شو لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس انجینیر صاحب بیا له تخنیکی نظر په دې خبري وکي که څوک برق ونیسی تبان چې ډیر ژوبلی شي څه وکي باید سړی
تورون صاحب له کترنګ چې زموږ نو سری صاحب ورو د المان نه اړیکه نیولې و کچيري یو شخص برق نیسی یعنی هغه کا خپل باندې د شمسي او برق وی یا هم د جنریټور برق وی یا نور هم ټول هم برق وی نو موږ باید لومړی قدم کې ډیر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باندې ورنږدې نشو تر څو پورې چې هغه برقي وسایل چې هغه برق نیولای دا هغه مثلا عمومي لاین وی یا سی ساکته وی یا مثلا بل لاین راغلی وی هغه باید قطع کړو تر هغه پورې به په ناروغ باندې په ناروغ ته ورنږدې نشو وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی او دې تر څنګ په نو ډېر وخت کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده دې نه به ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو یعنی هغې ته نفس ورکړو او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه را چې هغه طبابت له خونه هم تر سره کېدلی طبیبان خونه هم تر سره کېدلی شي په ناروغ باندې او د عوامو خلکو له خونه هم تر سره کېدلی شي تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به تر سره کوو او ایدې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب د ورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دې چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوی او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوی. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلې ساروان صاحب د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی هغه یې هم ورسره چپه کړی ده بران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي هغه باید قطه کړو دغو ساحې نه وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی لرو. ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
دغه مس خواته دوه کاله د مخې ستړی و ایندار ونیوئ بلا مشتر نه په خلاصېدی له شمسیانو نو د چېرې بیا چا بس وکړي چې دا په لندام ځکه کې کښېږدي هلته چې موږ کښېښوئ د چېرې هغې دوې ورځې دغه شي و هغه کار خلاصه و هغه مړ شوی و زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي باید چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمشیانو کې واړي پیدا شي باید چې پلاک خطا کړي یا مولد ته برق وړي یا بل ځای ته وسلام.
ډېره مننه سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته. تاسیم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
مننه سروان صاحب. خو خوشحاله اوسئ پښتون افغان یم لغمان نم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم ډاکټر صاحب دغه باره کې ضرورت معلومات راکړي خپل چلیدلې دي دا برق چې سوګونی چې دغه چې په شګه کې نه ده دا شګه کې چې وایي خاص کړلی شي وایي دغه برق بیرته ډېر زر دغه کومه سره چې د بدن کې وي دا خوشی کوي دغه برخه کې درته تلګ معلومات راکړي چې دا څنګه دا خبره او دیم دغه برخه کې تداوی څه به موجوده کنه دغه برخه کې تلګ معلومات
صحیح ده. ډېر مننه اوریدونکو ډېر زیات دي ک لطف کې چې لنډ خبري وکړي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم سلامات اوسې. مهرباني کوي
د عمرانه خوشاله اوسې کوم محمد ابي احمدي هم بغلان نظر وره سرباز محترم ټوله کیسه مونږ تاسو وګورئ دا برق نیول یا برق نیول خو بدبختي ده چې دا سرباز په افغانستان کې هر سړی برق ته هر سړی غوښ انداره لګي یا شمسي لګي یا ځوندې برق لګي تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګورئ افغانستان کې معمول ده دغه هر سړی څنګه وي نه بوختي یا سیستم جوړي یا سیستم ور معیاري نه یا نو د څه په کار کې دولتي اغراش ورته یا برق راشي یا ورته چک ورته وی ګوري نو ټوله کې تیر کال د مونږ کلیکم دغه شی اول خبر یو څوک برقونه او بیا دغه یو سات نیم سات ریه کې خړی بیا باندې غنه یو کابل ته بیا له تا دوی په وسو خو ډیر وخت یو ته وسم د زرمای پد نو ټول کې موږ ټول برقیان یاسو په دې غرش کې باید هغه سوسمونه باید هغه خلکو ته اوس باندې هغه خلکو د استفاده وسی نه پیو سره زیات ولګي نو ټول کې دغه مشکلاتونه دي. سروان صاحب محترم
ډیر مننه سلامت اوسئ. کورودان یو بل اوریدونکو هم لا اورو بیا زمیل منو ته مهرباني کوي تاسو
سروان صاحب محترم سلام الله تعالی د دې د ټول کجمه اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به
سلامت اوسئ. مهرباني کوي مستقیما پوښتنه کوي.
قربان سم الله دې خوشاله کوي. سلام مېلمنو ته وایم سروان صاحب محترم زما ډاکټر صاحب مریض څخه دا پوښتنه ده خوشاله چې د ځغ غوړم خپل ټلیفون د طریقه ادمزه فار د فخر او افتخار ځای دی موږ داسې لوړ وړ کډرن لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب مریض څخه دغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خو هغه غزنیونه دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثره د غاز نیونې را مخته کیږي انو زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان و توای یا ځین کسان ثانان و توای نو دغه سات اکثره وخت موږ لیدلی په دا کلیوالو سیمه کې یا څاروي ورلیدلی خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلی د دغه سروي د ژغورن لپاره انسان ورلدل چې مثال هغه سروي راو کاږي هغه انسان راو کاږي نو پوران یاله ته هغه څه کې دیسونه چې کوم مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب ته خدمت پښتنه دغه چې دغه غاز نیونه واغه پرسر لري کنه سر لري دغه د تستا سروان سم محترم دی زاین مدلیدلی دی
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخې تر دې چې ډاکټر صاحب مری جواب وای لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دسکش پلاس کوي پلاستیکي د پلاستیکي موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي کوم کوم شان رعایت کړي چې برق یې ونیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برقي نیسي که پله وچ لرګي باندې هغه کې منته په وچ لرګي باندې برق د وجود نه اعلان دي نه زی اما که ان بل چیرې د سي ارتباط ولري منته هغه برق چې سړی ګونی سي زه د سپیکر کوم هر سړی په افغاني جامعه کې یو پګړې سړی د چې څوک پوسی چې برق نه ولې ده بل سړی د کومه کورسلو کې خپل پګړې در واخلي یو ته ورواچي راکښ دي کې دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم برق د برق نه د استفاده کوي دغه مزه دي کومه کنټرول کې چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لري نه لوسي کڅړی ورسره تماس ورسی کوونن شي خو رمځکه چې لمده یې هغه هم برق نسی نو په دې لحاظ باندې سړی التم هغه سی مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شرطی د مخنیوي لپاره دغه مزینه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصول برابرې یعنی به هیڅ شرطی ونه لري لوس نه یي او د سې استفاده تر وکی اما چې برق نسی باید یو پګړی یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتنیول تر شای واچي راکشي کې یو بل
یعنی لاس نه ور سره لګوي بلکې یو څادر یا پګړی یا شی چې دغه په وسیله دی راکښ کی
نو که لاس ور سره ورکه خوده په برق نسی او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو په دې لحاظ باندې ډیر مهمه ده چې پګړی یا څادر یا بل کومه کی شای باندې یا کول سي چې یو بل سیم کور سره یا غي تر چا پیرې کش کې راکښ کې خوته او د امکان ډیر زیات څه اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر سي یغه سړی سره لمړی کومه کنه سړی ډیر زیات کول شي او ډاکټر صاحب مفتي چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومه کوم خپل په خپل تنفس باید ورته ورکول شي ته د بیهوشي حالت د تللې نو کوم دی لحظه باندې یعنی ډیر امکانات شته خو دا قانون دی زه د سپیکر کوم چې یو ډاکټر چې لمړنی کومه کنه کوي یغه سره د دې هغه یو درس دی واخلي یا څورته یو کورس دی دغه چې لمړی کومه کنه سړی سره رقم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومه سره کول شي چې د داخل کې ځکی
بلې سپ په زینو هیوادونو کې دا جبري دي چې هر انسان باید د لمړنی کومه کنه زده وي دوی وسنن سبا انټرنیټ ستا یوټیوب ستا په هر ځای کې کول شي په ګوګل کې کول شي پیدا کی چې لمړنی کومه کنه څنګه دی داخله په خله تنفس څنګه ورکول کیږي نور د لمړنی مرستي څنګه ورکول کیږي نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري امکانات لري ودی ګوریا او نور ته دي هم ورزده کړی په خپل دې ورزده کړی نور ته دي ورزده کړی ډاکټر صاحب عمری تاسو دې اوریدونکو خبري واوري دي یو اساسی سوال به بیا ورسته زما دا وی اول خو دوی پښتون ته جواب وایست هغه سوال ده چې ک فرزند یو څوک برقونی سي سخت ضربه ولیدله او جوړم شو وروسته د پسيحت باندې اثر څه دی؟ خو لومړی دی اوریدونکو د پښتون ته جواب وایس، یو بل چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه صحیح ده او کنه ده؟ صحیح مهرباني.
سلام صاحب، لکه څنګه چې موږ ورور د لغمان افغان سوال چې بعضې کسان مثلا که چېر برق نیسي هغه باید په شګو کې خخ شي، نه دا یو هم صحیح تجسمه دا خبره صحیح تداوی نه ده. ایده په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو، که چیرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کیدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي. هغې او زیاته ایده په ځای چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنې کیدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډیر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره وروسته د هغې نه که هغه شور دغه شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولای، خوله په خوله تنفس ورکړی شي، او وروسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له امله استوي وي هغه باید ځانه جدا شي او په یو پاک روجایي یا پاک تادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را بشو څاروان صاحب، تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه ترومای چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي. خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي، دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه باید راسته کړي، زه خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دوی دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعضې کسان چې سروان ته چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحه چې نیکروتي کړي وي هغې دغه یا زخم کړي وي، په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اوریدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کوم انتان مداخله وکړي نو وروسته دا دغه ناروغ کیدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي. خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه انتانات نور ثانوي انتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده، او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیره ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه تا با دید کوشش و کو که در برق سره همدارنگه در نور و در سوان مواد سره باید سربازی و نکو، یکی سره توک مسخری و نکو، که چیر در کار که و پروان سر در خپل جوان سره خدا نخواسته در قمار و ایل دیاده
مکه دا چې شم دا ټوکی موږ د مارکر کومې پورې ورسوي. بله صاحب، ډیر مننه. ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو کې د پښتنې تام کا جواب وای چې وای په ځینو مواردو کې که څوک څاټه کوشي بیا څاروایل بدلې وي هغه راباسي، بیا د هم غاز دیوالې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقا فرانس صاحب، یو دغه په و سې پهلن زیاتره خبرې پکاو چې د غاز نیونه ده، خو هغه د مزکه په سر باندې هغه مواد هم موږ وخود چې د غیر سوان لامل چې کله هغه سوځي یو غاز تولیدیږي چې هغه ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور غازات هم شتون لري، لکه د میتان او د په شمول نور غازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې چې چیر یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي، موږ باید بدون وقفې نه په هغه تخیز ورونه چوو یا په هغه سرکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډیر کوشش وکړو چې و حسابونه هغه لایت یا هغه چراغ را سره ای او دغه بل شخص هم په پړې باندې وټړل شي ورکته شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډیر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډیر موږ په ډوډز باندې کته کیږو په دغه کاریز یا څا کې نو کیدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کدام په دې اساس باندې په اکثر ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړمه په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه مو ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله یعنې هغهلته به هم د باروتو لپاره ځای راوکنه او دا پس دا غنم باروت والوزول اکثر کسانو به دغه باروت بیا چې ورکته کیدل دغه به بوی به د منځه وړل در حالی کې چې هغلته خو دغه ګازونه شتون لري. نو داس حالت کې هم که چیرې کوم ځای کې مثلا هلته سرنګ والوزوي یا بمون والوزوي پس بعض تاګان و کاریزونو کې هغلته به تا 40 ساعته پورې هیڅ څوک به ورکته نشي. نور میتودونه هم شتون لري لیکن ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص ورکته کیږي هم بل ور نور اشخاص سره په تماس کې په پړې ورکته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
یو بل شیم ده چې د غازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر غاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو په هر حال انجینر صاحب برق چې انسان نیسي څه ورسره کوي؟ سوځوي یې، وینې ور وچوي، د بدن اوبه وچوي، څه کوي؟
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوسپنه لري او اوسپنه هغه برق انتقالي نو په دې لحاظ باندې د وینه وچوي درته نو په دې لحاظ باندې د دغه مخنیوي باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنی زه په خپل یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونه و ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلوېږي او بیا بیرته راپورته سو او ځان یې هغه کړ او مدیر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنی په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني سړی وژني دا وژلي همدغسې دي چې دغه سړی ونه وینه وچوي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب عمری تاسو دې برق نیولو په عواقب هم خبري وکړي یعنی په وژ محل کې څه صدمات انسان ته رسوي د غاز نیولو په اړه مو وایست د غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونیسي حتی به هوش شي روغتون ته لاړ شي معالجه وکړي آیا د منفي اغیزې تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب هغه کسان چې گاز نیولی وی که ته هر ډول سپان مواد هغه گاز نیولی وی هغه په موږ اوایل کې تا کوم نه کینې کولیم چې ودر لو ویل مخ کې کده چې سردردی او د سرګیچی ور سره وی ته او څو وخت پوري هغه لمنځزي او دا شخص یو به تر خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخ هم ویل چې سروسته چې بعض کسان بیا د استرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي نو وروسته له تداوی څخه هغه بیرته د سالم کیږي یعنې نورمال حالت راګرځي کومه ستونزه یعنی په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې فرون صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو غازی بخاری لګیږي نو خپل باندې دا غازی بخاری ته هر نوی وی تقریبا د 10 نفر اکسیجن مصرفوي نو دا بخاریګان ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلک ته وایي چې دا بوی نه کوي دا دود نه کوي دا تاسو نه نیسي نو به تر ازم دې ته چې کچیرې هغه بخاری بوی هم ونه کی لوګای هم ونه کی یا هغه کوم پیسا باندې پایپ باندې لري چې هغه دود کې سره وصل وي په هر حالت کې کېدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کینی یعنی په دوامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خدا نخواسته د دې روغتون پورې ورسي. نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم به تر ازمه اتاس خبره ته چې ګاز نیولی وي پاینده کې کوم ستونزې غوته نه رامنځته کیږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نارمل او بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
ډېره زیاته مننه کورودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنه آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب.
زه به یو څو خبرې وکړم، دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه. نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټول افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارا یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کیږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوئ چې قیمته دی او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چرته د نورو فکر د نورو حادثات موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید لیبر څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشار الله صاحب. کوردی ودان بل ودون کنه قطر شوای دی. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کړي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیو یا ګاز ونیو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه خښ شي او کینی، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او کنه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کو بیا د کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوان سیب، دا کسانو تا دموگا دا توصیه دا چه اوز دازاده رادیو سخه دموگ غاگ آروی که چیری ورستا دا گاز دا مسمومیت سخه، یعنی دا گاز نیوان سخه ورستا یا دا برق نیوان سخه ها ورستا، حقا یعنی سالم پاتیکیگی، بیا هم یو زل دا چکب لپارا باید نجده روخچهی مرکز یا روختون تا مراجعه وکی. سوان سیب که دلشی چی پا اوائلو که دا کو مشکل نوی، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي، یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې، یو عادي سرګیچي او دربدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دی چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علائم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و آزره ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالمې، کومه ستونزه درته نشته، ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پریکړې زړې مشرانې مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي، نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علائم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشتروند.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. انجینر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي، نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز و سره وکی چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوي خلکو ته څه وایي چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه په خپل سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واوریدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډیره عام شوه ده خلک میاوریدل دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړول شي هغه ورته تنظیموي بیا هغه پدې نه پیږي چې دا خو خطرم لري د خطر برخي نشي تشخیص ولای مهرباني
ما ډیر هیواد کې کار کړی دی البته چتلې د المان د سنت قانون می چې د لنګدوانی لپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړي دی او البته می تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دا یو برخي هم که په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین دي دغه لپاره مراد نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي نو په دې لحاظ باندې زه دا څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه لپاره باید یو قانون رامنځته شي د وخت هغه د اوو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لاښونه وکړي چې د لندونه کې څه مشکلاتونه البته موجود دي چې دوی باید مراد کړي او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډیر مهم دی د دغه کارونو لپاره او المان چون له تاریخي پلوه یې وعده کړې په دغه بحث کې په هر د هر څه لپاره قانون لري نو که دی څورتوي دی ور دی لګولو د مخېوي لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقی لندوانی کوي یغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي زه فکر کوم چې د شنو کالو کې به د شنو کالو کې به دې ته ډیر ذکر ورکړي چې دا قانون مراد کړي
بله ډیره مننه سلامات اوسئ انجینر صاحب یو اوریدل کې مشته منتظرم پاتې شوی دی مهرباني کوئ صاحب الله تعالی نه
دکندال السلام علیکم کارکون کوټول ته سلام علیکم پاس سلام د ملما ستوم سلام علیکم
سلام
ملما مزا غوستانه د سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایسه ونیسه د ډاکټر صاحب سره غوستانه چې چې دا چې ډاکټر سره سدګم نه نو موږ دغه مریض لپاره به چې ژر ورکو چې د جوړچات سامسي
او بخشه که ستاسو مریض غاز نیولې وی سکرونی ولې کچی شینی ولې وی
سکرونی ولې نسندلنی ولې لچ په ډاکټروم نه رسیدګل نه کې په سارا علاقه کې بیا موږ د مریض ته ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده شش کم شای د خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شاته روان شي
ډیر علی ډیر علی ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب او مریض دوی ته جواب وایس مهرباني
کچيري یو نفر د دبرس کورونی ولای وی او یو هم اې دې تر څنګ بل د سوان مواد نیولای وی نو اول قدم کې به دا نفر به د ناروغ چې غاز نیولای یا دبرس کورو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې راو واسو یعنی آزاد هوا ته راو واسو او هغه ته ورته یو کچيري شعور ولري یعنی کومه ته نیولای چې په بینه عمیقه سا واخلته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي او دوه هم دغه نفر چې شوري خو خبرې کولای شوی سروان ته دې ته باید مایات یخ مایات په کافی اندازه دست نه چره یخچال مایات وي هدف مو ده چې د عادي ساړه دې تا بو سره کېدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو یا فکر کې کچیر شړمبې او مستی هغه باید ورته ورکړو په کافی اندازه سره او دریم کچیر پکور کې یو ډډبې کې یو پخونه وي کچیر هغه هم نشټوي د مدني بو بوتل د وړکی د خپار دوه کېشته اپ هغه کې یو پایپ ودوچو هغه ته شه مریض ته نورو خطو چې دا پوکوا یعنی په ژوره ساسره هغه پوکوا تر څو پورې چې تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امور سطح باندې چازا د واټ مور استلوي په هغه باندې پروت وي
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسیته لري او په کومولات کې وي نو پر اساس حالات کې مدخله په خپل تنفس ورکو او بیا ورسره نږدې روغتیا مرکز ته
ورسره ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب فرید الله عمری داخله متخصص او همدارس انجنیر عبدالخالق نوری د برښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندوی یو